السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې ملګرو ملتونو له ولسمشر څخه غوښتنه کړې ده چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د کندز ولایت د شتارچي ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. نور مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له مرزي احمد زینه خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د کندز د شیرچی ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاسته ورغله. عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به په کار پیل وکړي. او د سیمې په خبرونو کې اوري، د پاکستان په شمال لویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي دي. پوره خبرونه. د کندوز دشت ارچی ولسوالی هم نن سهار وسلوالو طالبانو ونیوله. دا خبره د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوه ورځو راهیسې د دغه ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. طالبان ذبیح‌الله مجاهد هم دا منلې چې دشت ارچی ولسوالۍ طالبانو نیولې ده. دوه ورځې مخکې د کندوز چاردره ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته لوېدلې وه. اجرایی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د اجرایی ریاست د ویان دفتر په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قوله زیاتوي چې وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره لازم اقدامات شوي دي. د بیان له مخې د اسپانیا سفیر خوان خوزی روبیو دی اورکیا په دې کتنه کې وویل اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره د انتخاباتو د ترسره کولو په برخه کې مالی مرسته کوي. د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې له مهمو برخو څخه وو. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوري چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. ولسمشر غنی ویلي چې له دې پیسو څخه به د ملي امنیت د روغتون د کیفیت په ښېګڼه او د نوموړي ادارې د کارکوونکو د سم علاج په برخه کې کار واخیستل شي. په دې اړه د جمهوري ریاست لخوا په خپره شوي بیان کې راغلي دي چې دا څرګندونې افغان ولسمشر د ملي امنیت له روغتون څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. ښاغلي غنی همدرس د روغتون ډاکترانو او نورو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د ناروغانو د علاج په برخه کې له ټولو لازمو امکاناتو څخه کار واخلي. د پروان پوهنتون یو شمیر محصلانو پرون مظاهره وکړه. د محصلانو چې ویل د پروان پوهنتون په لیلیه کې د ستونزو له کبله اعتراض کړی. د کابل پروان پر لویه لاره د موټرو تګ راتګ د څو ساعتونو لپاره بند کړ. یو محصل چې د خپل نوم له ښودلو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د لیلیه مشکلات زیاد وجود دارد، ګرمای تابستان است و همچنان
نموړی ویل په لیلیه کې خورا زیاتې ستونزې لرو. د وړې ګرمۍ ده، په کافي اندازه خواړه نشته، خونې ډېرې تودې دي، پروژه کې پکې نه لرو. زموږ هیله دا ده چې پروژه کې پوهنتون رخصت کړي او له روژې وروسته درس راکړي او ازموینې واخلي. د پروان پوهنتون رئیس غلام داود بها د معترضانو د شکایتونه بې اساسه وبلل. او د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي تېر ماښام په یو کور کې د توغندي د لګېدو له امله څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه هاوان مرمۍ د وسلوالو لخوا توغول شوې ده. بلخوا بیا د سید آباد روغتون ډاکتران بیا وایي چې دوی ته د څلور تنو ماشومان وروړل شوي دي چې د دو ماشومانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ او اویا پوله، یو ایرو اته شپېته افغانۍ او پنځوس پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور نوي افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال شپاړس افغانۍ، زر ایراني تومنه اتلس افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اتیا افغانۍ. د هم سو نړیوال خبرونه د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. دغه شخړه پرونه وخت په بکاخیلو نیموی کمپ کې چې د شمالي وزیرستان شاوخوا 60,000 بې ځای شوي پکې اوسیږي پیښه شوې ده. په بکاخیلو کمپ کې د کډوالو یو مشر ملک بشیر د پیښې په باب د ازادي راډیو ماشال څنګه ته وویل
والتا کول شریف ول پوجیون تا ای بیا سلینگینا سے پر لوی دینا غو فل دچ بای نه بلا یونٹ رولا ای دینا کو اوغل خاله کیو استلا
د پاکستان امنیتی ځواکونو د تیر کال په جون میاش کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات پیل کړل. د شخړې په ځای کې وو ايني شاید ازادي راډیو ته ویل هغه راپورونو د بې ځای شو غوسه و پرول چې د ګواکې امنیتی ساتونکو یو بې ځای شوی چې غوختل کمپ ته ننوځي شکنجه کړی دی. د سوری د بشری حقوقو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې یادایش د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د سوری د بشری حقوقو د سار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل سمدوستي څرګنده نه ده چې آیا د دې افراطي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 60,000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړي وي که د دولتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې دولتي ځواکونو په دې وروستیو کې د دې ښار لمنو ته اضافي سرتیر راوستي وو. د دې په وینا پوځ به ښایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت چې د جون 1.3 نیټه ده ترلاسه شي که نه. لوران فابیوس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې وویل چې موږ باید پر خپل اوسني دریز کلک ودرېږو ځکه ټول شیان روښانه نه دي. فابیوس زیاته کړه هره موافقه چې کیږي باید پخه او ثابته وي. ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په پای کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو له وروستي پړاو مخکې د فرانسې او نور اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري. تهران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونو متحده ایالاتو چین روسیې فرانسې بریتانیا او جرمني د هغې معاملې په اړه خبرې کوي چې له مخې ایران خپل اټومي پروګرام د بندیزونو د فسخه کېدو په بدل کې محدودوي. او په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. په بروکسل کې له نننۍ بیړنۍ غونډې مخکې سیپراس پرون د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د اروپایي کمیسیون مشر ژان کلود یونکر ته د ویډیو کانفرنس له لارې د یونان د طرحې په اړه معلومات ورکړل. یونان کې د رواني میاشتې تر پایه له نړیوال قرض ورکوونکو سره د پیسو نړیوال صندوق د 1,500,000,000 یورو پور په اړه یو موافقې ته ونه رسیږي نو د دیوالې کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:08 شوې. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په کونړ کې ځینې دینی عالمان د ولسي جرګې د کاري مودې د دوام مخالفت کوي.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو 15 کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه کړی. فقط تری دلته ولسم کې حاضری ورکړي ولسم کې شامل شوی دی.
د کندز ولایت د شترچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په یو راپور کې دا څرګندل شوی چې په هلمند کې ولنجونې خپل زده کړو ته ادامه نسی ورکولی.
چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه دی اصلاح نو نجونو ته په لارو کې قطره او کانه ویل کېږي. د دغه ویرې نه والدین نازرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه کاږي.
داسې خبرونه خپره شوي چې د برېښنایي تذکرو د ویش ادارې خپل 200 کارکوونکي ځواب کړي.
دا خبر درست نه ده. د بودیجې د کمپیو سره مواجه یو.
د خود شروالي غوړي د دې شهر سړکونه او واټونه ترمیم کړي.
تقریبا 2,000,000 په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي. په غواړو چې د خر سلاکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو.
د ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه تر څنګ مو ستاسو د خولې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړي.
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
خبر زیاتوي چې تانیا د خپل گاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت نا وخت به د خپل کلی په ډیران یو لبل سره د هندي او ترکی سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل.
تر یولو سو بجو پورې نور مسایل هم څیړو. د کندز ولایت د شتارچی ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. په دې اړه رپورټ په څو شیبو کې در اورو. خو ترغه مخکې بله مسله څېړو. ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مشرتابه هیات پرون په دې اړه له شغلي غنی سره بحث وکړ. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل، د انتخاباتو لګښت، د هیواد په انتخاباتي نظام کې اصلاحات او پر انتخاباتو د خلکو اعتماد هغه مهم مسایل و چې پرون د ولسمشر اشرف غنی او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د چارواکو په کتنه کې بحث پرې وشو. په ارګ کې دا کتنه د ولسمشر غنی د غوښتنې له مخې ترسره شوه. جمهوري ریاست وایي د ملګرو ملتونو د چارواکو چې د انتخاباتو په اړوندو مسایلو کې تجربه لري، د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه له ولسمشر سره شریک کړل، چې یو پکې د ولسي جرګې د انتخاباتو د نیټې ټاکل و. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی له آزادی رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور معلومات ورکړل.
تاکید کردن که یک زمان مطرح شوه، یک زمان گفته شوه.
دوی ټینګار وکړ چې باید داسې یو نیټه اعلان شي چې عملی وي، خلک اعتماد وکولی شي او ډیر ونه ځنډیږي. د هغو لخوا کومه مشخصه نیټه یاد نه شوه چې باید انتخابات پکې ترسره شي، ځکه چې دا بهیر افغاني دی، مسؤلیت د افغانستان دی او هغو خپلې مشورې د هغو تجربو پر بنسټ چې لري واورولې. ولسمشر غنی د ولسی جرګې د کار د دوام لپاره سره په یو وخت کې وویل چې پراتلونکې یو میاشت کې به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکل شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو چارواکو همداراز افغان ولسمشر ته وړاندیز وکړ چې د یو ځانګړي میکانیزم له مخې په دې انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیول کېدای شي. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي ښاغلی غنی هم د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر اړتیا ټینګار وکړ. هغه څه چې افغان ولسمشر په ډاګه کړه دا و چې افغانان د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري، غواړي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي او د رایې ورکوونکو لپاره د منلو وړ وي. په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې یوه مهمه برخه وه. د ملګرو ملتونو د ادارو مسؤولو چارواکو له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو په مهمو څوکیو کې مقرری ممکن دي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې په انتخاباتي نظام کې هر راز اصلاحات به د انتخاباتي کمیسیونونو او نورو بنسټونو د وړاندیز او د خلکو له موافقې سره سم راځي. جمهوری ریاست له دې مخکې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو اړتیا د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ځنډ یو علت بللی. د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې انتخابات باید د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې د دیر شو او شپیتو ورځو ترمنځ موده کې ترسره شي. د اساسي قانون په درې اتیا ماده کې همدارز ویل شوی چې د ولسی جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ په یو بیان کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د اعلان تر وخته د وسنۍ جرګې د کار د دوام خبر ورکړ.
په راپور کې مو وردل چې ملګرو ملتونو له ولسمشر محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره نن پای ته رسیږي، خو ولسمشر په یو فرمان کې ویلي دي چې د ولسی جرګې وکیلان کولی سي خپل کار ته ادامه ورکړي. بلخوا د کونړ ځینې دیني عالمان وایي د ولسی جرګې د کاري مودې تمدید د قانون خلاف کار دی. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ دینی عالمان وای ولسمشر غنی چې د ولسی جرګې د کار موده وګده کړي د افغانستان د اساسي قانون مخالف کار دی. د دې پر ځای چې د ولسی جرګې د غړو د کار موده وغځوي، باید چې ټاکنو ته زمينه برابره کړي وای. مولوی ضیاءالرحمن رحمان الایار ازادي راډیو ته ویل د ولسی جرګې اکثرو وکیلانو د ملت په ګټه کار نه دی کړی.
دغه وکیل سیوانو په دې تیرو پنځو کالو کې د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی. فقط تل دلته ولسم کې حاضري ورکړی، ولسم کې شامل شوی دی. اصولي سیمپي شاګردان نور نه موږ منو، نه زموږ وکیلان دي، نه وته وکیل وایم، نه څه کړی دي، نه بیا وکی تقبیح دی، تقبیح دی، رد دی، رد دی.
مولوی نجیب الله حقیر هم له خپل وکیلانو ناهیل ښکاری او وایي چې تر اوسه یې له خپل خپلو ځانونو بل چا ته خدمت نه دی کړی.
زه د جمهور رئیس د دغه فرمان سره چې پارلمان د تمدید شي مخالف یم. دا د ملت په خیر باندې نه ګڼم. څوک چې دلته تللی دغه هم داسې په واقعیت باندې په شفاف ډول باندې نه دی تللی.
دوی وایي نور نه غواړي چې یاد وکیلان یې په ولسي جرګه کې پاتې شي.
زه له جمهور رئیس نه غواړم چې په بدیل لارې کار وکړي. لویه جرګه دې راغواړي، یاد یې د ولایتي شورا نه متنفذین او هغه مخور خلک د هیواد په کچه باندې په دې ملت کې ظرفیتونه شته، شخصیتونه شته، هغه د دې توانمندي لري چې هیواد موجوده حالات د دې بحران نه وباسي. زه د دغه پارلمان چې موجوده دی او د هغې د تمدید شدیدا مخالف یم.
یو شمیر نور بیا وایي چې ولسمشر غنی د هیواد د اقتصادي او امنیتي حالاتو په نظر کې نیولو سره یاده پریکړه کړې ده، خو یو کال تمدید ډیر وخت دی.
مولانور نمیګم کونړ نه مونږ شمنه د سکرل چې زمونږ پارلمان باید 15 کلن وي. په دا غژمنه معنی وفا هم فرض ده. دا چې اوس مونږ د یو استراري حالت سره مخامخ را روان انتخابات په خپل وخت معنی ونو شو کې دی هم نشو سپیلن، نو اړتیا ده چې باید دغه خلا من سرانش پارلمان باید وجود وي، موجود وي، خو دومره موجود وي چې ترسو نور انتخابات ته زمينه سازي وشي.
دینی عالمان په داسې حال کې د ولسمشر لخوا وسنۍ ولسی جرګې ته د نور وخت کولو مخالفت کوي چې په اساسي قانون کې د ولسی جرګې د کار موده 15 کاله ټاکل شوی او هغه پای ته رسیدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کندز ولایت دشت ارچی ولسوالی نن سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د دشت ارچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته ویل د دولت وسلوالو مخالفانو له دوه ورځو راهیسې د دې ولسوالی پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وه. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د کندز چاردره ولسوالی هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. اجمل آریان نور جزئیات لري. آریان صاحب، په داسل کې چې د چاردره ولسوالی د نیولو لپاره پوځي عملیات لا هم روان دي، دشت ارچی ولسوالی ولې د طالبانو لاسته ورغله؟ چارواکي علت څه ګڼي؟
اوریدونکو ته څرنګه چې مونږ د شمول چارواکو له معلومات ترلاسه کړ، دوی مخکې له دې نه ما ازادي راډیو ته وویل چې د شرچي ولسوالۍ له لیست څخه خاوره له دوه کالو راهیسې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې وه. یوازې د ولسوالۍ مرکز له دولتي ځواکونو سره و، خو تېره شپه وسلوالو مخالفینو په دې ولسوالۍ د ولسوالۍ په مرکز باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې نن سهار دغې ولسوالۍ سقوط وکړ. خو ځینې سرچینو سره نوم خطونه خبرته وکړه، دوی ویلي چې دا کندز د مسؤلینو د نه همغږۍ له وجې نه د کندز وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده او دا دویمه ولسوالۍ داسې سقوط کوي.
او د چاردرې ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ الته خو پوځي عملیات هم چارواکو پیل کړي دي، دغه عملیات کوم ځای ته رسیدلي دي؟
چاردرې سره دوی خو وايي چې پوځي عملیات پیل کړي دي، شمېر چارواکو په کندوز کې وویل، خو تر اوسه پورې دغه عملیات کوم مختګ نه ده کړی، یا کوم ځای ته تصرف کړی ده چې کوم لاسوهنه نه لري. خو عام وګړي ډېر په ویره کې دي، ځکه زیات کورونه دي ځای شوي دي دلته، او ډېری خلک له ډېرو مشکلاتو سره په دې روزه کې مخ دي. دوی وایي چې که دولت توجه ونه کړي، هغه د کندز ښار کې هغه د پخوانۍ ګڼګوڼه ډېر کمه شوې دي، خلک درګه ده مخ ته ښار روان دي، څوک مخ ته تاجکستان روان دي، څوک مزار لور ته، ډېر په ویره کې دي.
بلې، په کندوز کې ویل شوي دي چې ځینې نورې ولسوالۍ هم له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي، دغه ولسوالۍ کومې دي؟
بلې، و څرنګه چې ازادي راډیو مخکې په دې باندې رپورټ درلود، امام صاحب ولسوالۍ چې یو پراخه ولسوالۍ ده، د تاجکستان سره اوږده پوله لري. د ولسوالۍ تقریبا اته سلنه خاوره اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. دا د سقوط سره مخ ده. همدارنګه د قلایزان ولسوالۍ چې تاجکستان سره او ازبکستان سره د پوله لري، دا د سقوط ګواښ سره مخ ده. بلې خوا طالبات ولسوالۍ همداسې مشکلات ډېر دي.
اجمل آریان و په کندز کې ومردل چې د کندز ولایت د شترچی ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. دا په داسل کې ده چې دوه ورځې مخکې د دې ولایت چاردره ولسوالۍ هم د وسلوالو کسانو لاسته ورغلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنوي چارو وزارتونه وایي چې هڅه کوي دغه سیمې بیرته له وسلوالو کسانو څخه ونیسي او په ځینو سیمو کې پوځي عملیات هم پیل کړي دي.
سردار بادغیس ولایت د غورنای تبوس لسوالی مادا پیغام دی د اوبو برېښنا وزیر ته ورسېږي. د مرغاب پر بند رود باندې د یو بند جوړ کړي. دا اوبو شریعت ته دغسې ناحقه دي چې د افغانستان د مل خلک تږي. د غورنای ولسوالۍ او د فاریاب ولایت و دا منطقې ډېر دی. یو اوبو دی چې دا اوبو دلته مصرف شي او مل خلک د اوبو سره ډېر په مشکلات کې یو. اوبه نه لرو پر دې باندې رود باندې کچېر دا برود وتړی شي او بر پر باندې جوړ شي هم به موږ هم به ملت ته ډېره فایده وي. هم به ملت ته برکو د دغه خاوند چې هم به د اوبو د مشکلاتو ځینې خلاص نو موږ دغه اوبه شوروي ته د فایدې شي او موږ دغسې تږي شو علاوه په دا منډې خوږې ژر.
د ازادي راډیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی. اوس به اجمل تورمان ته غوښ سو چې د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نننې ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراختیا او د آی اس آی سره د تفاهم لیک پر سر له پاکستان څخه د پیسو د اخیستلو په اړه د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک څرګندونو ته اشاره کړې ده. انیس دولتي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې پنتاګون په هغه روسي راپور کې چې د امریکا کانګرې ته یې برابر کړی ویلي چې داعش په افغانستان کې د نفوذ په لومړي پړاو کې دی او دې موضوع ان د افغان دولت وسلوال مخالفین طالبان هم اندېښمن کړي دي. د انیس په وینا دا ډول راپورونه او د افغانستان په پولو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ملګرو د ځواکونو ډیرول او دغه شان د داعش د پیاوړي کېدو په اړه د سیمې او نړۍ د هیوادونو اندېښنې زموږ د ټولنې روح او روان ځوروي. انیس وایي مخکې له دې چې دغه ګواښونه پراخ شي افغانستان باید سیمې او نړۍ ته دا روښانه کړي چې له څه ډول ګواښونو سره مخ دی او نړۍ هم باید د داعش فعالیتونه که څه هم دومره پراخ نه دي خو په هیڅ کې حساب نه کړي. سرنوشت پلواکی ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې راپورونه وایي داعش په ننګرهار کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي. سرمقاله لیکونکي د راپورونو په استناد لیکلي چې داعش په ننګرهار کې د پاکستان د استخباراتو او ملیشاو په مرسته د ننګرهار په لسو ولسوالیو کې پوره نفوذ کړی دی. په سرمقاله کې راغلي چې داعش په دغو ولسوالیو کې تر یوې اوږدې جګړې وروسته د طالبانو ټغر ورټول کړی دی او دغه ډله پکې حکومت کوي. خو د سرمقاله لیکونکو په وینا چې سیمه ییز حکومتي چارواکي هم د رسنیو دنده ترسره کوي او د جګړو راپورونه ورکوي. د سرمقاله لیکونکو خبره ده که دولت نه غواړي چې داعش په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان ته یو بل پردی جنگ راوړي نو د داعش هر فعالیت باید په همغه لومړیو کې شند کړي. د سرنوشت سرمقاله لیکونکو په دې برخه کې د دولت په ناسمې پالیسۍ شدید انتقاد کړی دی. اطلاعات روز پلواکی ورځپاڼې بیا په خپل نننۍ غنه کې د پوهنې د پخوانی وزیر فاروق وردک په حواله آی اس آی سره د امنیتی تړون په بدل کې د افغان حکومت یو شمیر چارواکي له پاکستان څخه د $100 میلیون په اخیستو تورنوي. اطلاعات روز لیکلي چې فاروق وردک له یوې تصویري رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت د حکومت درې لوړ پوړو چارواکو آی اس آی سره د امنیتی تفاهم لیک په بدل کې $100 میلیون اخیستي دي. د فاروق وردک په حواله په دغه مطلب کې راغلي چې لومړی کس 40 میلیونه، دوهم کس 40 میلیونه او دریم کس $10 میلیون اخیستي دي. که څه هم په دې برخه کې جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د اطلاعاتو ورځ په وینا خغلی وردک ویلي دي چې ډیر ژر به دقیق جزئیات هم واضح کړي. ویسا ورځپاڼې هم همدې موضوع ته اشاره کړې او په خپل یو مطلب کې لیکلي چې فاروق وردک دغه تفاهم لیک د ګندمک تړون بللی او ویلي چې دا ملت یې هیڅ نه مني. ویسا لیکلي چې فاروق وردک اجرایه رئیس او د ارګ یو شمیر مشران په توطیه جوړولو تورنوي او وایي چې د خلق دموکراتیک ګوند د وخت سیاسي ناندرۍ او جګړې اوس هم روانې دي.
په هلمند ولایت کې ډېر نجونې تر فراغت مخکې ښوونځی پرېږدي. کتونکي علتونه جبري ودونه، د عمر لوړېدل او د کورنۍ لخوا په لوړ سن کې د نجونو له تعلیم سره مخالفت په ګوته کوي. الیاس دایي پر دې مسلې لسمې رپورټ رالېږلی.
که څه هم په هلمند کې تر 1 لک ډېر ماشومان نجونې او هلکان د ناموي له امله د زده کړو څخه محروم دي خو ډېری هغه نجونې چې په امن او مرکزي سیمو کې اوسېږي هم اړېږي چې ښوونځي په نیم وخت کې پرېږدي او یا حد اقل تر 12 ټولګیو پورې ورسوي. د لشکرګاه ښار په ډیرو ښوونځیو کې نجونې د داسې ورځو شاهدانې دي چې سبا ته یوه ټولګیواله د عمر دپاره ښوونځی پرېږدي. د لشکرګاه ښار د ملالۍ د نجونو د لیسې درې زده کوونکي اوسنا، زکیه او زرمینه وایي ډېری ټولګیوال یې د اوړي د رخصتۍ پر مهال ښوونځي پرېږدي او بیا نه راځي. دوی علت واده، د کورنۍ فشار او د سن لوړېدل دي. بولي
نامه نه چې نن دې له او دا کوم یو څه چې تاسو ته حق بیرو شدن حتی از خانه ندارن، اما بعضیا برای لوکه زیاد مشکلات هستن، حتی بدون خبر کردن کسی به مکتب میرن و میان، یعنی بسیار ضرر دارن. دخترای ما دیدیم که هستن اما خانواده مشکل خانوادگی دارن، نمیذارن بیان مکتب و حتی نمیذارن تا چادر بخونن. همه نتایج سن که داده سن به خاک افتادن، میگه خانه باید بشینن.
پدې شونځي کې جن داس انجن هم سچ د کورنوی په غلا درس وای، خو اکثره تر و یا دو ټولګي پورې ورستاړيږي او شونځي پرېږدي. د هلمند پوهنې دراسات د شمیرو له مخې اوس مهال 45,000 نجونې ښوونځیو ته ځي. د هلمند پوهنې رئیس عبدالمتین جعفر وایي نجونې په بېلابېلو عواملو ښوونځي پرېږدي، خو تر ټولو ستر خنډ یې کلتوري، کورني او د زده کړې د ګټو په اړه نه پوهاوی دی. جعفر وایي همدا لامل دی چې د ښځینه زده کوونکو شمیره یې ثابته نه پاتې کېږي او کښته پورته ځي.
ډېر مشکلات موجود دي. هغه یو دا ده چې کورنۍ کله نه حاضرېږي چې خپله لور مکتب ته واستوي. اول علت دا ده. دویم علت دا ده چې وایسته یې د محیط ناراسایي د فرهنګونو اصلاح ده، چې فرهنګ تر اوسه زموږ نه ده اصلاح، نو نجونو ته په لارو کې کتره او کانه ویل کېږي. له دغې ویرې نه والدین ناظرېږي چې یاره نجونې چې لورې چې پیغله شي له مکتبه یې کاږي. درېیم عمل سنتی مسائل دي چې د پلانی لور په مکتب کې ده او دا وګوره چې مکتب ته لېږلې ده دا نه ده. څلورم عامل یې ودونه دي چې په کم سن کې دوی ودېږي، بالاخره او چې کله واده شي نو هغه بیا له یو ځای نه بل ځای ته نقل مکان کېږي، هلته بیا مې هغه خاوند حاضر نه وي چې خپله ښځه مکتب ته پرېږدي. او بل مسله د فقرم ده.
ویل کېږي هغه کورنۍ چې سواد نه لري هم خپلو اولادونو په خاص ډول نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي. ځینې وایي د ښوونځیو څخه پر لارو او کوڅو روانې نجونې د کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي، چې په ځینو کورنیو کې د نجونو د زده کړو او له کوره د هغو د وتلو د مخالفت سره مرسته کړې ده. د لشکرګاه ښار یو ښوونکی عبدالملک مشفق وایي پر لارو د کوڅه ډبو هلکانو لخوا د نجونو د ځورولو په خاطر شکایتونه هم کړي دي، خو ځای نه دی نیولی.
دا ستونزه موجوده ده، خصوصاً د رخصتۍ په وخت کې یا د رخصتۍ په ټایم کې. موږ دا خپله د لوړ مقامات سره شریکه کړې هم ده، ولایتي شورا راغله دي جریان څخه خبره ده. زموږ د پوهنې محترم ریاست په دې جریان ده خبر دی. متاسفانه چې بیا هم دا ستونزې ته د پای ټکی نه دی شل شوی.
که څه هم څو کاله وړاندې په نوزاد، خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې ډېرې نجونې ښوونځیو تللې، خو اوس یوازې د لشکرګاه ښار تر څنګ په ګریشک او یو شمېر په نادالي کې ښوونځیو ته ځي. ویل کېږي په خانشین او ګرمسر ولسوالیو کې نږدې ټول نجونې له ښوونځیو پاتې شوي دي، خو په لشکرګاه او ګریشک ولسوالیو کې لوړ سند، کوزدي، نورو کورنیو او کلتوري ستونزو له امله نجونې اړېږي چې ښوونځي پر نیمه پرېږدي.
الیاس د رپورټ راکوي. د خوست شاروالی په پام کې لري چې د خوست شار 2 کیلومتره کوڅې او سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي د 2 میلیونو ډالرو په لګښت له سره ترمیم کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ښاروالۍ ریاست چارواکي وایي چې یاده اداره به د ښار د کوڅو او جادو ټول سړکونه چې د وخت په تیریدو مات شوي یا زیانمن شوي دي بېرته له سره ورغوي. دوی وایي د ښار د سړکونو رغونه او ترمیم به په نږدې ورځو کې داوطلبۍ ته مخې ته شي او د ښاروالۍ له عوایدو څخه به د 2 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي. خوست ښاروال کرامت خان خپلواک د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښار د کوڅو او جادو د خواوشا 2 کیلومتره سړکونو رغونې او ترمیم سره به نه یوازې په ښار کې دوړې او ګردونه ختم شي، بلکې د ښار ښکلا به هم ډېره شي.
شاوخوا 2 کیلومتره سړک د ښار سړکو لپاره بودیجه اختیار کې لرو. د طلبۍ ته ورکړې ده تقریبا 2 میلیونه ډالر په شاوخوا کې په دې باندې مصرف راځي او غواړو چې د ښار سړکونه په ښه په اساسي ډول جوړ کړو چې د یو نو بدلون یو په څنګ کې هغه لختي پلچکونه د لختیو لپاره سرپوخ خاطر باید نور لختي ونل شي جوړیږي او په څنګ کې هغه ګلدانونه چې په ویلو باندې بعضې په سړکو کې ګلدانونه دي بعضې پارکونه دي چې
خوست ښاروال وړاندې وایي چې دوی د ښار د سړکونو، لختیو او پارکونو د رغونې پیسې له ټیکس، تجایی، د ښاروالۍ د دوکانونو د کرایونه، د جوازونو او ځینو قراردادونو نه چې ښاروالۍ یې لري ترلاسه کړي دي. بل لوري ته خوست ښاریان هم د ښار د سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې د سړکونو د ماتېدو له کبله په ښار کې دوړې او ګردونه زیات شوي دي. د سخی محمود په کنم د خار یو تر وسیدون کې هم دې ستونزې ته اشاره کوي. وایي
په خوست ښار کې ګردوب ده، غبار ده، د سرک موټر چې تریږي بیروبار زیات ده، د سرک ټول خراب شوی دی او پیادرونه او لختي دا باید جوړ شي او ښار ته وښکلا ویر کړی شي.
یاد دي وی چې په خوست کې د فواید عامه ریاست چارواکو هم رسنې سره خبرو کې
یو جل خبر لرو چې په کابل کې په ملي شورا کې 14 سوې ده. اجمل تورمن نور تفصیل لري. تورمن صاحب، جزئیات څه دي؟
بلې سالی صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو ګونګ ته سلام په وړاندې کولو سره ویل کېږي چې د ملي شورا د دروازې مخې ته همدغه شیبه درې چاودنې شوې دي او په تصویرونو کې چې کوم ښودل کېږي په تصویري رسنیو کې دودونه دي، خاکبات دی او منډې رامنډې دي، څوک نه لیدل کېږي په سم حالت کې. او ویل کېږي چې نن د ملي دفاع وزیر د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورتللو، نو موضوع دغه سی تر اوسه پر جزئیات نشته رې چې مرګ جوړ لڅونه رامنځته شوی ده. ان شاء الله چې په لنډو شیبو کې موږ جزئیات ترلاسه کړل او اوریدونکو سره به شریک کړو.
ډیره مننه اوریدونکو. و موږ دل چې په د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي، په اړه نور جزئیات نوسته. ازادي راډیو هڅه کوي چې ورستي معلومات ترلاسه کړي او تاسو سره شریک کړي. لسنیمی بجی دی لمرزی احمد زینه د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
د کندوز د شرچی ولسوالۍ نن سهار طالبانو ونیوله. دا خبره د شرچی ولسوال نصرالدین سعدی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې وسلوالو مخالفینو له تیرو دوو ورځو راهیسې د دغې ولسوالۍ پر مرکز پراخ بریدونه پیل کړي وو. اجرائی رئیس وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډیر ژر په کار پیل وکړي. عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په کابل کې د اسپانیا له سفیر سره په کتنه کې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې له دې وروسته د دولت ټول جګپوري چارواکي باید د ملي امنیت ادارې په روغتون کې د خپلو کورنیو د غړو د علاج په بدل کې پیسې ورکړي. د پاکستان په شمال ویدیز بنو کې د کورنۍ بې ځای شو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د شخړې له کبله دوه تنه وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي اسلامي دولت ډلې دایش د پالمیرا د مرکزي کار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي معلومه نه ده چې آیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به پر ټاکلي مهلت چې د جون 13 نیټه ده ترلاسه شي کنه. په پام کې ده چې نن د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل هیواد د پورونو د بحران په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره په یوروزون کې د شاملو 13 هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیره ټلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرې دوه وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي راډیو ته په یو مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل سي. له شغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعض خبرونه خبره شي وو چې د الکترونیکی تذکرې اداره څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوي دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر هستی چې د بودیجې د کمتیا سره مواجه یو. اوستن د اروپایي جامعې چې مونږ یو برخې معاشات مرکزي کارکوونکو دوی په مسئولیت کې وو خپله کومکونه په خوانی او نسخه در اوس کم کردی. تقریبا په 60% کومک چې دوی مونږ سره کوله. له دې سبب مونږ تقریبا 190 کارکوونکي چې مونږ د مرکزي تیمونو په برخې کې کار کوو. د دوی قراردادونه قرار دی چې د جولای په 15 تاریخ کې ختم شي. نور کارکوونکي ټول په خپل کارونو کې حاضر دي. د دوی د کار د ختم اوازې درست نه دي.
درته وای چې دغه کارکون کې چې اوس لکار جواب شي نو دا آیا ساس په کارونو کې څه ستونزه نه پیښی پراتون کې کله چې ساس کارونه پیل شي
تدیره چې ستونزه شته د کارکون کې موږ په ډیر مدت کې یو ځای کار کوو د تجربه او مونږ د سره کوم ټریننګ چې د ضرورت وو د ادارې د تذکری الکترونیکی ادارې د ټریننګ او بعضی برنامه په دوی باندې مونږ ډیر سرمایه‌ګذاري کړې وو دا طبیعي چې مونږ د کارکون د لاس ورکو طبیعي چې په اداره په برنامه کې منفی تاثیرونه کوي.
متاسب روسي پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي په دې نږدې کې شروع شي انشاء الله؟
بله ولسمشر ډاکټر صاحب په یو جلسه په دې اونۍ کې لري چې تذکرې په باره کې مونږ امیدوارو چې یو تسلیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په اواز په باره کې
د برښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون محتاط د ازادي رادیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنې ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدلای شي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي چې په دې چاودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د پیښې لزایا دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی هلمندوار له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوب له هم پکې زیاته کیږي. هله د ولسمشر مونارې واوري قاری هستیګل لیکي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ورباندې تګ راته کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې راسره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتېري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه خو تر اوسه یې درک نخکاری. قدرت الله داوری له هلمند لیکي له دولت او وسلوالو طالبانو مغوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاشت په خاطر سولې ته غاړه کیږدي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا هیله کوي چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسنی معاش د هیچا گزاره هم نه کیږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. مولوی عبدالحی لفره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامنی غلاوې او خپلسري زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا واستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. په همدې خپرونه کې 219 پروګرامونه هم درته لرو. ورزشي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په دې خپرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو او دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي رادیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, Le Maidana.
The image is Zad, blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروګرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث لرو. ښاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی. مننه لدې چې موږ ته مو وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو، دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. ستاسو پوښتنې په ځواب کې، عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلک چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه زوريږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران زوريږي که چیرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان مونږ ته بیا رسیږي. عوام ته شاید دومره توان ونه رسیږي، مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو، دویم توان دا ده چې مونږ اداره یو او باید لوبه ونه وبایلو. که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچيږي. نو دې لپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا هغې نه بعد یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې د ټی ټوینټي کوالیفایینګ راؤنډ دپاره شوی ده، په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نشي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولیږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راؤنډ ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو، پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغې پخوا هم دغه جامونه ګټلي دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمینانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوی ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله وه چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډیر ولیږو، تر څو هغلته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې را نه شي، دا نه وي او دوی باید هلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپله رئیس مثلا تاسو مرستیالان او اجرایی رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر زی بهرنیو هیوادونو ته ډیر تګ راتګ کوي، دغه مسله داسې یو حساس پارونکې شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، لامدغه سفرونه ډیر مصارف کیږي، دا مسله څنګه سپینوي تاسو؟
ګوره، یو خو د لوبغاړو سره یو اداري کسمو سپورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي، اوس هم ځي، د نورو دنیا کرکټ بورډونو مشران هم ځي، هغه نړیوال جام هغې ته باید د دنیا کرکټ بورډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاټلینډ ته لوبډله لاړه، هغې نه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ، او د دې نه مخکې بل ځای ته لوبډله نه ده لاړه شوې. نو مونږ د لوبډلې سره نه یو لاړ، مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بورډونو سره لرو، زه خپله پاکستان ته لاړ شوی یم چې په پاکستان کې ما د زمبابوې سره څوارلس لوبې تیاری کړې دي، دا دې نتیجه وه. د پاکستان له ملي لوبډلې سره مې څلور لوبې تیاری کړې دي چې نن ستا د میډیا له لارې په اولین ځل باندې وایم، دا دې نتیجه وه. دا د خلکو د ځواب په باره کې، خو خلک دې حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان زه چې دوبۍ ته لاړ شوی یم، په آی سی سي کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی ده، او آی سی سي کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول، او زه دوه درې وارې دوبۍ ته لاړ شوی یم د آی سی سي مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم، زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته، یا کلنۍ غونډه د آی سی سي چې په بربډوس کې وه، هغې دپاره زه لاړم لندن ته. په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې د دې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه، نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ماته روښانه شي، زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل واخلم. نو زه په خپله نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل سل فیصده زه مجبور نه شم، او هغه میټینګ د افغانستان دپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي، زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وي، هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د یو اشاره درې میلیون ډالر په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سي یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي، په خپله دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړي، له دومره ډېرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه لري. قدرمن اوریدونکو، د لوبو له میدانه پروګرام د څو شیبو لپاره درو ورزو. کابل ته په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنی چودنې سیوی دي چې په دغه چودنې کې د اوښتو تلفاتو دغه زیانونو په اړه بیلابیل راپورونه ورکول سیوی دي. اجمل تورمن چې دغه مسله تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کې دی. تورمن صاحب، وروستي جزئیات څه دي؟ څه وایي چارواکي دغه راز تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګورئ؟
بله سالی صاحب، ویل کیږي چې تر پینځوش پګو هم زیات د چاودنو غګونه اوریدل شوی دی. اوس مهال هم آلتا په سیمه کې د امنیتی ځواکونو او د مخالفتینو ترمنځ برخورد روان دی. د ډزو غګونه اوریدل کیږي، اوس هم نه خطر روانه ده او ویل کیږي چې ځانګړي ځواکونه سیمه ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوانه وي او هدف به څه وي، خو کیږي چې د ملي شورا ودانۍ چې دا اوس هم د تر برید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې، دلته هم ویل کیږي چې همالته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورت ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي، تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه چاودنو کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړې په اړه به البته وروسته راپورونه ورکړل شي، خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې د دې کار تمدیدېږي، او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کېږي، هلته به خبرې کوي د دې لپاره چې باور رایه ترلاسه کړي. په داسې یو حالاتو کې دغه حمله رامنځته کېږي.
ترمن صاحب، دا مسله به په نورو خپرونو کې هم حتما تعقیبوو. قدرمن اوریدونکو، ومرودل چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته ګڼې چاودنې سوي دي او دغه شیبه د پیښې په ځای کې ډزې هم روانې دي. دا مسله به په نورو خپرونو کې هم تعقیبوو. دا هم د لوبو له میدانه د پروګرام پاتې برخه.
تاسو په دې دومره وخت کې د یو بل ګراوند د جوړولو غمه هم خوړل د کسنګ، یعنی په دې معنی چې یوازې په کابل او ننګرهار کې دوه رسمي ګراوندونه شته او په نورو ځایونو کې د ګراوند جوړولو مسله څنګه ده؟ آیا د سټډیمونو جوړولو لپاره کار کیږي که څنګه؟
زمونږ د تقریبا زوړه میډیا لاره ټولو افغانانو ته وایم، زمونږ بودیجه د ICC څخه 3 لک ډالر ده، او د دې سره زمونږ بودیجه د دولت څخه 1 میلیون ډالر ده، او د دې سره زمونږ بودیجه اوس د الکوزی څخه 1.5 لک ډالر شوه، او په دې کال کې راتلونکي کال کې به د ICC څخه زمونږ بودیجه 3 میلیونه ډالر شي، ټول 5 میلیونه ډالر کیږي. صحیح ده، مونږه صرف د ټیم مصارف د کال 26 لک ډالر، 2.6 میلیونه ډالر صرف د ټیم مصارف دي. چې زمونږ ټیم کیمپونه ورته لګوو، زمونږ ټیم خارجي سفرونه لري، هلته په هوټلونو کې هلته ټکټونه چون مونږ ته ایس سی ایم پیسې راکوي، خو هغه پیسو کې مونږ باید دا کارونه وکړو 3 لک ډالر کې. د دې سره مونږ ته بعضي وختونو د ورلد کپ ته یا نړیوال جام ته چې کوالیفای شو، مونږ ته یو ګرانټس راکول کېږي، 1 میلیون ډالر دی ایس سی طرف نه، یا 2 لک ډالر، یا د ایشیا کپ لپاره مونږ ته 4-5 لک ډالر راکول کېږي. دا بیا ځان ته یو بچر تا، خو د دې سره په څنګ کې ته پوهېږي چې زمونږ د ادارې کارمندانو په ټول افغانستان کې څومره نمایندګي لري. 1.5 لک ډالر زمونږ ماشونه دي، د اداري کارمندانو ماشونه دي په شمول د ملي لوبغاړو، او 26 لک ډالر زمونږ د ملي لوبډلې مصارف دي. او د دې سره سږ کال مونږ 3 لک ډالر صرف د ډیولپمنټ لپاره، چې پغې کې د کندهار میدان جوړیږي، پغې کې د اکیډمیانې جوړیږي، پغې کې د خوست میدان په جوړېدو دی مونږ د تیر کال نه د پیسې د کال ته راړولې دي. پغې کې به مونږ د 22 کې یو ګراوند په ننګرهار کې هغه باندې کار روانه و چې هغه جوړ کړو. دغه سره مونږ په پکتیا کې یو ګراوند اوس ډیزاین کړی دی چې هغه باندې 6 لک ډالر مصرفېږي چې دا مونږ جوړ کړو د کال کې. چون تر اوسه پورې هغه بودیجه چې د دولت څخه باید مونږ ته اوس راغلی وای، په وزارت مالیه کې مشکلات، تر اوسه پورې هغه 1 میلیون ډالر مونږ ته نه دی راغلی چې مونږ د ګراوندونو باندې زر تر زر شروع وکړو. د دې سره سره زمونږ د ICC پیسې چې دی، هغه مونږ ته په وخت په وخت باندې راځي. مونږ د خپل ټیمونو او زمونږ د ادارې کارمندانو ماشونه، دا ماشونه ما کم کړل، دا ماشونه په خوښ 4.5 لک ډالر وو، دا اوس ما 1.5 لک ډالر تر وصل د کال. اوس هم افغانستان چې څومره پرمختګ په انفراستراکچر لحاظ سره یا د میدانونو په لحاظ سره کړی ده، د نورو فسیلیټیز په ټوله پکې راځي، د دې سره کړی ده په ټوله دنیا کې دومره تیز پرمختګ نه دی شوی. ځکه اوس مونږ یو سټډیم په ننګرهار کې لرو، یو سټډیم په کابل کې لرو، یو سټډیم به 2-3 میاشتې بعد په خوست کې ولرو، یو سټډیم به 1 کال بعد په کندهار کې ولرو، چې دا اوس کار شروع کیږي او د 4 ورځو کې مونږ هغه یو قراردادی ته ورکوو 1 میلیون ډالر باندې. خو بیا هم دا کومې پیسې چې مونږ ترازی هیوادوال دا نه وي چې دا پیسې به چیرې بل طرف ته ځي. د دې پیسو دپاره نورې بلا خولې موازی دي چې هغه ځای ته لاړ شي.
بلې، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان ژوندی اوسئ چې زموږ پوښتنو ته مو ځواب راکړه. مننه،
ډیره مهرباني.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بل یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
Radio. اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام پروژه کې بل خلیص را ډیر پام کوي زکه چې اوس زیاتره ګناهونه د خلې په واسطه کیږي لکه روژه خوړل غیبت تومات رشوت غوښتل دروغ ویل او نور ته په غلط لارې خوول چرت ما خرابوي
موږ هم ټوله روژه د ګوډیا چارته ته تیارو چې روژه مو ښه تېره شي په پیل کې څو عاشقانه خبرونه درته لرو
عاشق عاشق لال شپیتو کلونو عاشقی وروستا وسال تا ورسیده
سالور کلن تانیا لمین دو وروستا زانو واجه
روانو عشقی تلویزیونی درامو ان ده سل کلونو پزرونو که هم ده مینه ورو نبال کرل
او بیکار ازوانان ده مینه ورزده کولو کورسو نواری ده خبرونو تفصیل
ماساق خبری سرچنه خبر را کوی چه عاشق عاشق لال شپیتو کلونو عاشقی وروستا وصال تو رسیده خبر زیاتوی چه لامده عمله ده عاشق عاشق لال مسیانو ده خپل نیک پو واده که مس دانسونو وکرل سره لده چه عاشق لال غختل مسیانه پو واده که اتنونو وکری خل مسیانو ده اوسانه زمانه دانسون ازده کریدی زکه پر تلیزونو او ودونو که هم ده دانسون لیدلی دی نه اتنونا د عاشق الله ماشقه لدری میړه څخه تر طلاق اخیستلو وروسته حاضر شوه چې له عاشق الله سره واده وکړي عاشق الله چې له خپل واده څخه ډیر خوښ او راضي ښکارېده خپلو رازدارانو ته وویل چې خدای دې د هغې درې پخوانیو میړونو ته خیر ورکړي چې دا یې طلاقه کړه او ده ته یې د وصال امکانات برابر کړل
ویل شوي دي چې څلور کلنې تانیا له مینېدو څخه وروسته ځان وواژه خبر زیاتوي چې تانیا د خپل ګاونډي په 15 کلن زوی سمیر باندې مینه شوه او وخت ناوخته به یې د خپل کلي په ډیران یو له بل سره د هندي او ترکي سیریالونو عاشقانه ډیالوګونه ویل خو کله چې د سمیر دوی کډه ښار ته لاړه نو تانیا له ځان سره پریکړه وکړه چې لکه د سیریالونو ناکام نجلۍ به ځان وژني نو هماغه و چې یوه ورځ بام ته وخته او ځان یې لاندې راوغورځوه د مینې د چارو کارپوهان وایي چې خدای د خیر کی خبره ډیره خرابه شوې ده چې د کلیو د نجونو او هلکانو دا حال دی د ښارونو به څالوي
بې خبر آژانس خبر راکوي چې تلویزیونی عشقي سیریالونو آن د سل کلونو په زړونو کې هم د مینې اورونه بل کړل له همدې امله د سپینګیرو او بوډاګانو د حقونو د دفاع سازمان له ټولو هغو نجونو او کونډو څخه چې په کومو دغه سپینګیري او بوډاګان مینان شوي دي وغوښتل چې د مهربانۍ او ترحم له مخې دې د هغوی غوښتنې په ځمکه نه غورځوي او واده دې ورسره وکړي چې دغه خواران په دا تېر عمر د یو سال په خوږو ماړه شي خبر زیاتوي چې د دغو سپینګیرو او بوډاګانو په زړونو کې د مینې اور روانو ټلویزیوني عشقي سیالونو بل کړی دی او زیاتره بوډاګانې د عشق په اور سوځولي دي
او بیکار ځوانان د مینې ورزده کولو کورسونه غواړي د بې خبره آژانس یو بل خبر کې ویل شوي چې دغه غوښتنه هغه وخت رامنځته شوه چې کله زیاتره بیکاره او کوڅه ډبو ځوانانو له هر ډول سټایل او مود کولو وروسته هم جونې په ځان مینې نه شوی کړای اوس دغه ځوانان غواړي د مینې ورزده کولو په کورسونو کې د نجونو د نظر راجلبولو چلونه زده کړي خبر زیاتوي چې نوموړي ځوانانو دا ګوتڅنډنه هم کړې ده که نجونې د دوی په وړاندې همداسې بې تفاوته پاتې وي نو دوی به یې هم د خپلو کترو پرزو او شپېلاقونو په زور له ژوند زړه ورتور کړي خبرونه خلاص شول
په ځینو میندو لورګانې دومره ګرانې وي چې غلط کارونه هم صحیح ورته ښکاري لکه داسې
ا
ونجلی نن ازموینه لری کنه؟
او موری نن دومره سخت ازموینه لرم چه طولش پا می خوب نده ارتا کرده.
وی در ترانده می کرده ولی در سونه دی ونو ویل.
نه موری لعنتی فلم می کود. آخر دی فلم علکم ناکام اسو اولو در سوی مویستم.
ولی ناکام اسو بیا کن بدماش و وازه که سنگه؟
نه بدماش و نوازه. دینجلی پلار انکارو کرد چه الک لوڑی زکری نیدی کری.
پلار دی ٹوک ٹوک سی پل وڑو زکرو پسی چه گرزی. دینجلی چه خواخ دی نو دی دی چه کار چه انکاری کاو.
موری طول پلارو نداغسی ظالمان دی. کشک انجونو پلارو ندرلو دی.
وی لوری داغسی موایا چه پلارو ننوی موگ با میرو نلکو ما کول. ام داغ میرو نپلارو نشی.
خود تو گورا موری دلور بای خواخ وی خود دی بر نخواخی گی. لکدای چی و دور سرکی.
خلی شکم اقلی. جا بی از موی نغم دی و خورا چه خدای مکره ناکام نسی.
چشی دی رتا تایر کری دی که نه؟
وی ولی منی دی تایر کری. دسکاول دی. کتابو ندی. قلمو ندی. تو ول می در رتا تایر کری.
پا دی روژه که با چنگ کامیاباشم. نه چشی خورم نه چی کام. پا بوزه که با دی بکس وچ لی دول دول خورو رتا دک کری و.
ریکتیا وی. زا چه ناکامش وی لسر دی زار. دی تا گناخو نده لوری که فلم کامیاب سوی وی. اوز با تام لکه دی گل غنده طول سوالو نال کلی و. او روس لده ندی پام وی. چه دی از موی نپشپا بیا کم ناکام فلم و نگوری.
نه موری نور می دی تو بایی چه بیا با دی از موی نپشپا ناکام فلم نگورم.
که دی تی رشپا هم کامیاب فلم لیده نی وی اوز با دغسی ورخطا نوی.
ریختیام ناکام فلم دی سری پا زهن دیر بعد اثر کهی.
ننچه لازموی نراخ لی لسی دیدانی ندی طول ناکام فلمون را او باسا چی بیای کلا پا غلطه او نوینی.
کموری خوک ناکام اسوام پلار تا با می چبانه او کم؟
زا بیا با ورطا او ایو چی دی از موی نی پا ورزی چیر تا کم ماشوم سوالگر لیدلی و او زره پی خوک شوی و نو لامغ عمله ی پسر درد شوی و او طول سوالونه ی غلط ال کلی و.
موری گروبان دیسم کاشکی تا پا فرمونگی کار کولی دیر که فلمی موری
زلی و نی
اوس دغه پښتنو ځوابونه واورئ چې د ګوړې اچار اوریدونکو را لېږلي دي.
خوږو اوریدونکو، نن مو د ګوړې اچار سډو ته د ټولو چارو کارپوه ښاغلی ګلنګي نارام صاحب راغوښتئ چې د اوریدونکو را لېږلو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. ګلنګي نارام صاحب خیر راغله.
خیر وسی، خیر وسی، مننه ډیره زیات.
زموږ اوریدونکو له سلامونو وروسته یو پوښتنه کړې ده.
څه پوښتنه کړې ده؟
زموږ دغه اوریدونکو ځانته قندول وایي او دا پوښتنه کوي چې لف څه ته وایي. که داسې ښه ډېره تشریح له مثالو سره ورکړي ډېر به خوشحاله سم.
لب په دري کې ژی او شونډې ته وایي، لکه لب بام او یا هم لب های سرخ لیلا. هیله ده چې قندول د پوښتنې ځواب اخیستی وي.
کارپو صاحب، د قندول مقصد دري لب نه ده، انګریزي لب ده چې مینې ته وایي.
ښه ښه، دا یې نو په انګلیسي کې پوښتنه کړې ده.
او
ما هم اوریدلي چې آی لب یو، خو په معنا یې نه پوهېږم چې څه دی.
یعنی چې مینه در سره لرم.
ښه ښه، دا آی لاب یو معنا یې دغه ده.
هو
زه شکر دی چې زه له چا سره لاب ماب نه لرم.
ولې؟
خو بیا به مجبور وم چې د خپل لاب لپاره هم څو چنده ولور ورکړم او هم واده په کوم لوکس او قیمتي هوټل کې وکړم.
دغه بل یک وحدت من لا لیږلی دی او پوښتنه یې کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کارونه ډېر شواړ راته ښکاري چې څه به ترې جوړ سي او که نه.
د ملي وحدت حکومت په خپله هم ډېر شواړ دی او لا ورځ په ورځ شواړېږي.
څه ډول؟
خو ته ګوره، له مامورینو یې د معاونانو او مشاورانو شمیر زیات او لا ورځ په ورځ زیاتېږي.
دا ولې؟
دا خو ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو د ټیمونو هر غړی یې ګیله ورته وکړي چې کار یې نه دی ورکړی، نو فوراً یا مشاور مقرر کړي او یا معاون.
وحدتمل وایي چې څه به ترې جوړ سي او که نه.
کله دنه څه جوړ نه شو، له ډېرو خو به یو څه جوړ کړي. مثلا یو به وزیر کړي، یو به مشاور کړي، یو به معاون کړي او پاتې نور به یې هم په مختلفو چارو کې استازي.
ګلرنګین نارام صاحب، یو شخصي پوښتنه درڅ وکړم.
مهرباني مهرباني.
ته خو در ټولو چارو کارپوه او نام خدا رشته هم پوه شخصیت یې، نو د نارم تخلص دې ولې په ځان نیښېدی؟
ښه پوښتنه مو وکړه. دا مې ځکه ایښی دی چې ناړامه خلک مې خوښېږي، او بیا خو ټول وطن ناړامه دی. یو حکومت دی دوه سرونه، دا ناړامي نه ده، ما ته هم ناړامي خوند راکوي، او له همدې امله مې تخلص هم ناړامه ایښی دی.
ناړام او ناړامي څه ته وایي؟
ناړامي یعنې ناړامي، او ناړام یعنې ناړامه. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، شایسته مرادی او زه نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.